السلام علیکم. دا مشال ریډیو دا د سهار لس بجې شوې دي. د نهې ورځ او د 2012 کال د اپریل 23 نیټه ده. زه فرخندا وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. د افغانستان لپاره د امریکا سفیر وای دوی به د دغه هیواد سره خپلې مرستې تر 2023 کال پورې جاری ساتي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وای د هیڅ یو هیواد حکومت به دې ته پرې نږدي چې د کامی خپلواکۍ په نوم دی خپل ولس ووژني. نور رپورټونه هم لرو، خو اول د اسرار العالم مومن خبرونه اورو.
اوزه مهم خبرونه لنډیز. پاکستان ولسمشر په کراچۍ کې د بدامنۍ او هدفي وژنو د مخنیوي لپاره ټول سیاسي جماعتونو ته د همکاري کولو غږ کړی. د افغانستان چارواکو د امریکا او افغانستان ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکي ملګرتیا د حتمي مسودې په اړه ولسي استازو ته معلومات ورکړل. او د امریکا ولسمشر د ایران او شام پر ضد نوي سخت بندیزونه اعلان کړي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په کراچۍ کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره ټولو سیاسي ګوندونو ته د خپل منځي همکاري کولو اپیل کړي او د یوې رابطه کمیټې جوړولو تجویز یې هم ورکړي. په کراچۍ کې پرون د ګل پرست د حکومت اتحادي جماعتونو ته په خپله وینا کې زرداري وویل کچر متحده کامی مومنټ او عوامي نېشنل ګوند له یو بل سره ملاتړ وکړي نو کراچۍ کې به په خپله بدامنۍ او هدفي وژنې ختم شي. د پاکستان ولسمشر د پیپلز ګوند د عوامي نېشنل پارټۍ او د متحده کامی مومنټ په غړو مشتمل د یوې کمیټې د جوړولو هم وړاندیز ورکړو. دا کمیټې به د صوبې وزیر اعلی او د کورنیو چارو وزیر سره په رابطه کې وي چې دا رنګ په هدفي وژنو او بتخورۍ کې د ککړ کسانو پر ضد د کاروایي کولو پر وخت څه قسمه بدګماني رامنځته نه شي. د صدر زرداري په مشرۍ دې غونډه کې د سند وزیر اعلی سید قایم علي شاه، د عوامي نېشنل ګوند سینیټر شاهي سید او د متحده کامی مومنټ فاروق ستار هم موجود وو. د بلوچستان په کوټه ښار کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له اړخه په کراچۍ کې د پښتنو او کوټه کې د هزارګانو د هدفي وژنو ضد مظاهره ترسره شوې. د مشالېرو د خبریال له مخې مظاهره چانو په هدفي وژنو کې د پښتنو او هزارګانو وژنه وغندله او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې په دې پیښو کې ککړ کسان دې د قانون منګولو ته راوستل شي. په دې موخه د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ صوبایي مشر نصر الله زیري مشالېرو ته څه داسې ویل.
کوټه شهر ولس دا مطالبه کوي چې هغه دی په کراچۍ کې د پښتنو د سر او مال تحفظ وکړي، دهشتګردان دی ونیول سي، پابندي پابندي ولګيږي او ورسره په کوټه شهر کې د هزاره ولس په خلاف چې کوم دهشتګردي ده دا دی ختم سي.
یاد دی چې په بلوچستان صوبه کې د مارچ د 29 مینټې څخه شروع شوې د هدفي وژنو په دغه لړۍ کې تر دې دمه شاوخوا 28 کسان وژل شوي دي. د افغانستان لوړ پولو چارواکو د امریکا او افغانستان ترمنځ د اوږدمهاله استراتیجیکي ملګرتیا د حتمي مسودې په اړه ولسي استازو ته معلومات ورکړل. دا مسوده په راتلونکي کې د امریکا لخوا افغانستان ته د ورکول کېدونکو مرستو په اړه ده. د افغانستان د ملي امنیت مشاورو رنګین داد فرسپنتا ولسي جرګې ته د معلوماتو ورکولو وروسته ویلي له دې تړون سره به د امریکا لخوا په راتلونکي کې افغانستان ته د مرستو ورکول خوندي شي. د نوموړي په خبره نو دا رنګ کېدای شي چې افغانستان د حکومتداري او امنیت په برخو کې په خپلو خپو ودرېږي.
در صورتی که نهایی شوه و امضا شوه متنی خواهد بود برای تامین صلح و امنیت در افغانستان.
چکل دی لوزنامه تا حتمی شکل ورکړی شي او لاسلیک شي نو له دې سره به په افغانستان کې د امن او ثبات راوستو په لړ کې مرسته ترلاسه شي او له دې سره به په سیمه او نړۍ کې امنیت ته وده ملاو شي او دارنګ دې سره به د نړیوالې او زموږ د ملک دننه ترګری ضد مبارزې ته ملاتړ ترلاسه شي. موږ د افغانستان د ادارو د جوړولو او مضبوطولو په لړ کې د ملاتړ غوښتنه کړې چې دا رنګ د افغانستان حکومت او امنیت په خپلو خپو ودرېږي.
هم در اوزی امنیتی هم در اوزی دولتداری روی پای خود ایستاد شد.
دغه مسوده چې تر 2013 کال وروسته د دوه هیوادونو ترمنځ د همکارۍ چوکاټ برابروي پروند د خغلی سپنتا او په کابل کې د امریکا د سفیر راین کراکر لخوا بشپړ شوه. په مسوده کې په دې اړه سندي ویل شوی چې افغانستان د ناتو پوځیانو وتلو وروسته به څومره امریکایي پوځیان او مشاور په دغه هیواد کې پاتې کیږي او د هغوی کارونه به څه وي. د امریکا د کانګرس غړي ډینا روراباک دفتر د دې خبر پخلی کړی چې افغان ولسمشر حامد کرزي پر روراباکر زور راوړی و چې کابل ته خپل دوره کینسل کړي او ویل چې افغان ولسمشر نه غواړي چې ډینا کابل ته ورشي. روراباکر له کالیفورنیا د ریپبلیکن غړی او په ولسمشر حامد کرزي سخت انتقاد کوونکی دی. نوموړی د امریکا لخوا د هغه وفد وروستۍ برخه وه چې د تېر اتوار په ورځ یې په افغانستان کې د عبدالرشید دوستم په ګډون د اپوزیشن له نورو مشرانو سره لیده کاته وکړل. د روراباکر دفتر ویلي دي حامد کرزي دړکه ورکړې وه که چېرې روراباکر هغه پوځي جهاز کې سپور شو کوم چې له دوبۍ څخه د جمعې په ورځ کابل ته د امریکایي وفد غړي وروړل، نو دغه ټول وفد به کابل ته له ورداخلېدو څخه منع کړی شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د ګل په ورځ د ایران او شام پر ضد نوي سخت بندیزونه اعلان کړل. د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال په جرمني کې د وژل شوو خلکو په یاد کې په واشنگټن کې جوړ کړی شوي میوزیم کې د خپلې وینا پر مهال باراک اوباما وویل نړۍ به بیا چرې هم نفرت ته ځای ور نه کړي چې خپلې جړې خښې کړي او دارنګ د خلکو وژنه رامنځته شي. اوباما د دویمې جګړې دوران په جرمني کې ژوندي پاتې شوو کسانو او د هغوی خپلوانو ته وویل چې قومي خپلواکي چرې هم د خلکو د وژنې لایسنس نه ورکوي.
Today we're taking another step. I've signed an executive order.
نن موږ یو بل ګام پورته کوو. ما یو اجرایی حکمنامه لاسلیک کړی چې د سوریا او ایران د حکومتونو پر ضد او د هغه چا پر ضد چې د تشدد لپاره د اتباع په نښه کولو کې د ټکنالوژۍ په برخه کې له دغو هیوادونو سره مرسته کوي د نوو بندیزونو د راوړلو اختیار ورکوي. دا ټکنالوژیانې باید د اتباع د ځواکمنه کولو لپاره په کار راوستل شي، نه چې د هغوی د ځپلو لپاره.
باراک اوباما د پولینډ یو پخوانی چارواکی جان کرسکی لپاره پسمرګیز د ازادۍ صدارتي میډال هم اعلان کړو. او اخري خبردارې چې د امریکا د دفاع وزیر لیان پنیټا پرون د ګل په ورځ ویلي دي هغه په دې عقیده نه لري چې ګینې د ایران په قبضه کې ډرون الوتکه څخه به دغه هیواد معلومات ترلاسه کړي وي. تهران وایي د الوتکه دوی د تیر کال په دسمبر میاشت کې نیولې وه. دا اتر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار اسرار العلومن ناوریدل. تاسو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل او لوستل شئ. په روانه خبرونه کې به واوري په افغانستان کې د امریکا سفیر رین کروکر وای دوی به د دغه هیواد سره خپلې مرستې جاری ساتي.
This was the work of a long, hard negotiation covering many months, but what it does. We're here today, we're here tomorrow, we will be here in 2024.
په کوټه کې د هزارګانو د وژنې خلاف یو مظاهره شوه چې وای حکومت د هدفي وژنو پر ضد عملیات وکړي او زیاتوي.
په کراچۍ کې د پښتنو د سر مال تحفظ وکړي او فاشست او دهشتګرد تنظیم ام کیو ام دهشتګردان دی ونیول سي.
په بلوچستان کې کیا خو غیر رجسٹر او د غلا گاډي په ترهګر په خو کې استعماليږي، نو بل خو خلک وای دغه د روزګار ذریعہ هم ده.
دا خطرات کې تړلې دي. دغه کاروبار سره د ډیرو غریبانو خلکو دغه مر سره او اوسه روزګار
او د 1900 درشم د کیسخوانی د پیښه په اړه ریپورت هم لرو.
دې مطابق چې دې موږ دا غوړو چې دومره تعداد کې چرته نور قوم قرباني لري ورکړي هم زموږ د پښوريانو ورکړي دي. دا ضروری دی چې دا سلیبس کې دراشي او زموږ کتابونو کې دراشي.
د مشال ترڅنګ یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی او راځو د خبرونې لومړی رپورټ ته. په افغانستان کې د امریکا سفیر ریان کروکر وای چې ډیر زر به د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو پر سند لاسلیک وشي. د زیاتوي د دغه سند تر لاسلیک کولو وروسته به امریکا تر 2018 کال پورې په افغانستان کې پاتې وي او د دغه هیواد سره به د امنیت او پرمختګ په کارونو کې خپلې مرستې جاري ساتي. کروکر دغه څرګندونې په کندهار کې په یو خبري غونډه کې کړې دي. زموږ هم سید شاسکیم یې په اړه نور حال راکوي.
په افغانستان کې د امریکا سفیر راین کراکر وایي چې له امریکا سره د افغانستان د ستراتیژیکو اړیکو د سند د مسودې کار خلاص شوی او په لنډه موده کې به د یادو هیوادونو ولسمشران پر دغه سند لاسلیک وکړي. کراکر دغه څرګندونې کندهار ته د یو رسمي سفر پر مهال وکړي. دی وایي د ستراتیژیکو اړیکو د سند تر لاسلیک کولو وروسته به امریکا تر 2024 کال پورې په افغانستان کې پاتې شي او تر اوږده مهاله پورې به یې مرستې له افغانستان سره ادامه ولري. د خبره که څه هم په 2014 کال کې به د ټول هیواد امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شي، خو امریکا به په یاد نیټه افغانان یوازې نه پرېږدي. دا د خبرو اترو یو اوږده پروسه وه چې څو میاشتې وخت یې ونیو، خو په پای کې د امریکا او افغانستان چارواکیو په دې موافقه وکړه چې له 2014 کال نیولې بیا تر 2024 کال پورې به د اوږدې ملګرتیا دغه ستراتیژیک سند لاسلیک کوي. د دغه سند له امضا کولو څخه معلومیږي چې د امریکا او افغانستان ولسونه ملګري ولسونه دي چې ملګرتیا به تر اوږدې مودې پورې وغځیږي. که څه هم په 2014 کال کې به د ټول افغانستان امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شي، خو امریکا او نړیواله ټولنه به په دغه نیټه داسې نه کوي چې افغانان به یوازې پرېږدي. له افغانانو سره به زموږ ملګرتیا تر ډیره دوام وکړي. زه ډاډ درکوم چې موږ نن هم دلته له تاسو سره یو، سبا به هم دلته یو، او په 2024 کال کې به هم در سره یو. کراکر د هغو سرګندونو په اړه چې وړمه ورځ په کابل کې د امریکا د کانګرس ځینو غړو د ملي جبهې له مشرانو سره تر لیدلو وروسته کړې وې او ویلي وو چې په افغانستان کې د روانو ستونزو حل پارلماني نظام دی. وویل چې د کانګرس د غړو څرګندونې د امریکا د حکومت نظر نه څرګندوي. ده وویل د امریکا متحده ایالات د افغانستان اساسي قانون ته درناوی لري او د هغه سیستم ملاتړ کوي چې افغانان یې غواړي. هغه خبرې چې د امریکا د کانګرس د غړو او د افغانستان د ځینو سیاسي مشرانو ترمنځ شوې وې د امریکا د حکومت نظر نه څرګندوي. متحده ایالات د افغانستان اساسي قانون او خپلواکۍ ته احترام لري او د هغه نظام ننګه کوي چې افغانان یې غواړي. ستاس پشان زموږ اداره هم درې برخې لري چې خپلواکي دي، خو څرګندونې د امریکا د حکومت نظر نه ښیي. په دې اړه زه په ښکاره وایم چې موږ د هغه نظام ملاتړ کوو چې افغانان یې د ځانونو دپاره غوره بولي. وروسته له هغه چې راین کراکر په افغانستان کې د متحده ایالاتو د سفیر په توګه دنده پیل کړې، دا درېیم ځل دی چې کندهار ته په رسمي سفر راځي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
مشال رادیو ته غوږی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د بهرنیو چارو وزیر له امریکا سره د ستراتیژیکو همکارو د برابرې شوې مسودې په اړه معلومات ورکړه. د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین دات فرس پنته ویل د سره به د هیواد امنیت او تنظیم ته ګټه ورسیږي. ډاکټر سپنته او زلمی رسول دوانو د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې او مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې دا هم زیاته کړه چې دا اوږدمهاله سند د لس کلونو لپاره د پکې څه قسم بدلون هم راتللی شي. په دې اړه تفصیل له کابل د مشال همکار نسیم شفق په دې رپورت کې اورو.
د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین دات فرس پنتا د دوشنبه په ورځ په دې اړه د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې سرګند کړ چې په دې مسوده څخه باندې اتلس میاشتې بحثونه شوي او دروي ځلې په ټکو او حتی جملو کې تغیرات راغلي دي. د ولسی جرګې له غونډې وروسته خبریالانو ته د دې مسودې د اهمیت په اړه وویل.
در صورتی که نهایی شوه و امضا شوه متن خواهد بود
که چیرې نهایی او لاسلیک شي، نو په افغانستان کې به د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره یو ښه مسوده وي. د غراز د سیمې امنیت او د سیمه ایز او نړیوال تروریزم سره د مبارزې په برخه کې به هم ډیره مرسته وکړي. دا به د افغانستان د بیلابیلو ارګانونو د پیاوړتیا لپاره داسې مرسته وکړي چې په نږدې راتلونکي کې به افغانستان د نورو له حضور پرته په امنیتي برخه او دولتداري څنګه کې په خپلو پښو ودرېږي.
ډاکټر سپنتا وویل چې په دې مسوده کې افغان امنیتي ځواکونو ته د امریکا د کلنیو مالی مرستو اندازه نه ده یاده شوې، خو څرګنده کړه چې د شپې عملیات افغاني شوي او تر څلور نیمو میاشتو پورې به د ټولو زندانونو مسؤلیتونه افغان لوري ته وسپارل شي. په دې مسوده کې چې اته فصلونه لري، یو مهم ټکی چې ډاکټر سپنتا ورته اشاره وکړه هغه دا دی چې له 2016 میلادي کال نه وروسته که کوم هیواد پر افغانستان یرغل وکړي، امریکا ژمنه ده چې ورسخه دفاع وکړي. د غراز د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول چې د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته یې په دې اړه معلومات ورکول وویل چې دا سند له 2014 میلادي کال وروسته د لسو کلونو لپاره دی، خو دواړه هیوادونه یې له یو بل سره په سلام مشوره د فسخه کېدو تمدید او تعدیل حق لري.
موافقتنامه
مونږ ته لومړی د دې سند نوم مهم او نوم یې موافق موافقت نامه ده، نه ابلاغیه او یا هم اعلامیه. اعلامیه او ابلاغیه الزامی بنه نه لري، خو موافقت نامه الزامی بنه لري. نوم یې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیک همکاری او موافقت نامه ده. دا موافقت نامه د لسو کلونو لپاره ده، یعنی د 2024 میلادي کال تر پایه پورې.
له امریکا سره د افغانستان د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د موافقت نامې د مسودې د برابرولو پر مهال ځینو ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه ایران اندېښنه وښوده او هڅه یې وکړه چې په یو ډول یې مخه ونیسي. خو ډاکټر سپنتا وایي چې په دې اړه د ګاونډیو هیوادونو اندېښنو ته ځوابونه ویل شوي دي. د دې مسودې په اړه د ملي شورا ځینو غړو هم پوښتنې درلودې او ویل یې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له لاسلیک کېدو نه مخکې مسوده دوی ته وسپارل شي. خو هم ډاکټر سپنتا او هم زلمی رسول څرګنده کړه چې د دواړو حکومتونو ترمنځ ژمنه شوې چې باید تر لاسلیک مخکې د افغانستان ملي شورا او د امریکا کانګرس ته مسوده ونه لیږل شي. دوی دواړه وویل چې له 2014 میلادي کال نه وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پوځي اډو په اړه په دې مسوده کې څه نه دی ویل شوی او د هغې مسلې په اړه به د دې موافقتنامې له لاسلیک کېدو نه وروسته د یو کال لپاره پراخې او هر اړخیزې خبرې وشي.
دا مشال ریډیو د اوزو بلوچستان ته چرته چې په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له اړخه په کراچۍ کې د پښتنو او په بلوچستان کې د هزارګانو هدفي وجنو ضد یوه مظاهره ترسره شوه. په مظاهره کې د پښتنو او هزارګانو د هدفي وجنو غندنه او له حکومته غوښتنه وشوه چې په پیښو کې ککړ کسان دي ونیول شي او د هدفي وجنو مخنیوی دې وکړل شي. نور تفصیل د نیاز مساخیل په دې رپورټ کې اورو.
لاریون د تیرې دوشنبه په ماښام د کوټي له پریس کلبه بیا تر باچا خان سلورلاري تر سره سو. په دغه موقع د پښتونخوا ملي عوامي پارټي یو صوبایي مصر نصر الله زیری مشال ریډیو ته وویل
پښتونخوا ملي عوامي پارټي لخوا د احتجاجي مظاهره کې ګډون کوونکي په زرګونو د کوټي ښار ولس دا مطالبه کوي چې هغه دې په کراچۍ کې د پښتنو د سر او مال تحفظ وکړي او فاشست او دهشتګرد تنظیم ام کیو ام دهشتګردان دی ونیول سي، پاغبندي پابندي ولګيږي او ورسره په کوټي ښار کې د هزاره ولس په خلاف چې کوم دهشتګردي ده دا دې ختم سي.
د یاد سوی ګوند یو بل مصر احمد جان وویل حکومت دی په کراچۍ کې پښتنو او کوټه کې هزارګانو ته ساتنه ورکړي، ګڼې د دوی احتجاج به همدا شان جاری وي.
حکومت د ولس ځان او د مال د تحفظ قانوني عیني ذمہ داری پر کړی.
هلته د لاریون یو ګډونوال او د پښتونخوا د کونکو سازمان یو مصر عبدالمالک اسکزی بیا وویل په کراچۍ کې پر پښتنو او کوټه کې پر هزارګانو ظلم او تیری روان دی. د زیاته کړه
کراچۍ کې خو تاسو ته معلومه ده هر ورځ د پښتنو ټارګټ کلین شروع دی. هلته یو پاشش دهشتګرد تنظیم همیشه دوی درې څلور جنازې د پښتونخوا وطن په لور اړي. همداراز په کوټه کې پراته هزاره افغان هم دلته د تراګرۍ او د بربریت ښکار هم دومره اکلری پر موږ باندې لکه څومره چې پښتانه افغانان د دې وطن اقدار دي هم دومره هزاره افغان ملت دی.
د یادول وړ ده چې کسه هم په دغه لاریون کې او په نورو موکو د کراچۍ د پښتنو د وژنو شاته د ام کیو ام ګوند د لاس لرلو خواته ګوته نیول سوې. خو یاد سوې ګوند په بیا بیا د دغه قسمه تورونو لمنلو انکار کړی. خو ولې هلته په کوټه کې د هزارګانو د وژنو پړه زیاتره وخت لشکره جنگوي نومي وسلوالې ډلې په غاړه اخیسته. د کراچۍ او کوټي هدفي وژنو ضد د پښتون ملتپال ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي احتجاج په داسې حال کې کیږي چې په تیرو ورځو کې یو ار بیا په دواړو یادو شهرونو کې د هدفي وژنو پیښې زیاتې سوې. نیاز مسخیل، مشال رادیو، کوټه.
شپږ سوه یوشت،
دولس زره یو سلو دیرش.
ستړی مشې د مشال. د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه 621
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 12113 14500 او 15960 کیلو هرتز
او د انټرنیټ لاري مشال رادیو .com کې پاکي صافي اوریدئ شئ. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم راځو د بلوچستان د امنیت په اړه یو بل رپورټ ته. په کوټه کې د مارچ 9 نیټې نه د هدفي وژنو نوې لړۍ پیل شوې ده. حکومتي چارواکي وایي په دغه پیښو کې زیاتره غیر قانوني او غیر رجسټر شوي ګاډي کارول کیږي. څوک چې د دې ګاډو کاروبار کوي هغوی بیا وایي چې امنیتي چارواکو ته د رشوت ورکولو په بدل کې دا ګاډي له افغانستان راولي، او هغه ځکه چې د دوی روزي له دې کار سره تړل شوی ده. خو چارواکي دا هم وایي چې هغوی د دې کار د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي. نور تفصیل زموږ د همکار اسرار عالم مومند په دې رپورټ کې اورو.
په دې وروستیو نږدې ورځو کې د بلوچستان په کوټه ښار کې شاوخوا 28 کسان په هدفي وژنو کې وژل شوي دي او دارنګ یو شمیر جوبل شوي. په هدفي وژنو د کابو موندلو په غرض صوبایي حکومت د غیر رجسټر شوو ګاډو استعمالونکو پر ضد کاروایی شروع کړې. په کوټه کې د غیر رجسټر شوو ګاډو ته کابلي ګاډي ویل کیږي، او هغه ځکه چې دا ګاډي له افغانستان په غیر قانوني توګه را اړول کیږي. عبدالغفار چې دا کاروبار کوي هغه مشال ډیو ته ویل چې هغوی دا ګاډي له سپین بولدک سیمې نه راولي، او د یو ګاډي پر سر هغوی امنیتي چارواکو ته د 1,00,000 روپو پورې رشوت ورکوي.
دغه سیستم د چنا سیستم دی، بس سونه تا چنا او لاغون کدار بیا ان شاء الله تخلص دغه راوړی شي. مثال تاسو زم راځي چې 20,000 مې 50,000 مې او 10,000 مې بیت، او کله داسې شي بدلر کې د کوم سي چارواکي ډېر ډېر ځایو کې دغه واچي چې نو په زیاته ادا سره واچي چې نو په زیاته ادا سره واچي ولول سول نو بیا ظاهر خبر ده مړ لږه به
دا غیر قانوني ګاډي په کومو طریقو له افغانستان را اړول کیږي. عبدالغفار چې له دریو کالو راهیسې دا کاروبار کوي وایي
طریقه کار هغه خدا دې چې یعنی دا ګاډي چې دی هلته موږ راوړو دا اکثر د افغانستان لار باندې نه، او کم ټایم چې سختي شروع شي بیا خو نو موږ یعنی ګاډي خو کراسيږي بیا دا هغه لپاره چې کوم د غرو لارې دي هغه استعمال شي، غرو کې چې کوم لارې دي هغه استعمال شي. نو ځکه یعنی ګاډي تقریبا هغه اول ورکه سختي ډېر نه بیا خو یعنی موږ ترمن سړک باندې راولو دونه تکلیف نه یو کچېری سختي ډېر جوړ شي بیا موږ د غرو سکې ملارې دي هغه استعمال لري هغه چونکې تکلیف جن خو دی دلته پر مین سړک باندې یعنی موږ یو دوی ورځ کې ګاډۍ رسو نه حال بیا تقریبا 3-4 دینه.
کله چې موږ د بلوچستان په لورلای سیمه کې د لیبیز مشر رسالدار میجر لطیف جګوزی څخه وپوښتل چې تاسو د غیر رجسټر شوو ګاډو کاروبار کوونکو او د استعمالونکو پر ضد ګامونه ولې نه پورته کوي، نو هغه ویل تاسو ته یوازې دا کار غیر قانوني ښکاري.
اوس خالي تاته د ګاډۍ غیر قانوني به قدر معلوم شي قبلی گاڑی کے لیے قدر چوری چھو والا یہ مصروف اخبل ایریا کی تقریباً داخار مخاخص کی لی بھائی حکومت کو کم کر رہی ہو بالکل ماشاءاللہ ڈسٹرکٹ کے عبداللہ ڈپٹی کمشنر اور دکشن ڈپٹی کمشنر دوار ادا سے ڈرونا کھڑے دی چینوں نے بالکل ختم کھڑے دی.
عبدالغفار چھ غیر قانونی گاڑوں کاروبار کبھی وائی حقت ادا خبر معلوم ادا چھ دا گاڑی دا کوٹے پہ گڑون دا صوبے پنور سیمو کے دا بمی چاودنو سڑی تختونو او دنورو غیر قانونی کارونو لپارا کارول کی گی. خود نوموړي په خبره د صوبې د شاوخوا نیمه آبادی برخي روزي لدی غیر قانوني کاروبار سره تړل شوی.
دا خو سوي سره قابل ګاډي خود کاغذات کنه سه بالکل دا خطرات کې تړلې دي. نو اوس چې اوسر په لدی غیر کاروبار سره د ډیرو غریبانو خلکو دغه مر سره او اوسه به روزګار اوس بل فرض د ګاډي یا خمر بل صاحب باندې خرڅو ماغه دا تر پر بل صاحب باندې خرڅي، او یا هغه فکنه کې مثال هغه د ګاډي د سواریان د لپاره استعمالي سواریان وړي راړي یعنی لدی سره خو
په سیمه کې د مشال ریډیو د خبریال له مخې دا مهال په کوټه کې شاوخوا 50,000 ګاډي غیر رجسټر دي چې کابلي ګاډیو ته ویل کیږي، او په هدفي وژنو کې زیاتره همدا ګاډي استعمالیږي.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم 11:00
د ځوانانو غږ
په پاوکم 2:00
د کرخې په غاړه
په 1 منټه د پاسه 2:00
حجره
په 23 منټه کم 4:00
تا تره
په 23 منټه کم 5:00
دغه د نن ورځې د پروګرامونو تفصیل و چې تاسو د مشال په خبرونه کې اوریدل شئ. اوس هم راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. په داسې حال کې چې امریکې د لشکر طیبه د مشر حافظ محمد سعید د سر بیا 10 ملیونه ډالره ټاکلې، په خپله حافظ سعید په دې لاره کې د عدالت او ولس نه په کومک ترلاسه کولو د گرفتارۍ نه ځان بچ کول غواړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په دې اړه یوه مقاله لري چې تاسو ته زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کوي.
واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې امریکا د لشکر طیبه د مشر حافظ محمد سعید په گرفتاری کې د کومک کونکو لپاره د لس ملیونو ډالرو د جایزې وړاندیز کړي، نوموړی هڅه کوي د قانوني لارو په استعمالولو سره ځان د امریکې د گرفتاری نه خوندي کړي. حافظ سعید په لاهور های کورټ کې عریضه جمع کړې چې د امریکې د حکومت د گرفتاری نه دی ورته برات ورکړل شي. د ورسپانې په باور عدالت د نوموړي په کیس کې تل نرم پاتې شوی دی. په 2009 کال کې هغه د ممبئی د پیښو د مسولیت نه پاک اعلان کړی شو. ورسپانه وړاندې لیکي د حافظ سعید د سر د بیې د ټاکلو نه پس اوس د واشنگټن او د اسلام آباد ترمنځ د مذاکراتو لړۍ یو وار بیا ګرمه شوې او د دواړو خواوو د اړیکو په ښه کولو خبرې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په افغانستان کې د خپل جنگ د ګټلو لپاره د پاکستان همکارۍ ته اړتیا لري. د واشنگټن پوسټ په نظر وروسته لاغې چې امریکا د حافظ سعید د سر بیه وټاکله، د پاکستان د افراطي ډلو چې تل د امریکا سره دښمني پالي ملګرتیا دته حاصله شوه. ورسپانه د یو امریکایي پوهنتون د پروفیسر سټیفن ټینکل په حواله لیکي داسې ښکاري چې حافظ سعید په ولسي کچه هم ملاتړ ترلاسه کړی دی. ورسپانه لیکي حافظ سعید مخکې تر دې چې د سر بیه وټاکل شي په پراخه کچه کمپاین چلولو چې د ناټو کاروانونو ته د پاکستان د خاورې نه د تیرېدو اجازه ورنه کړل شي، او اوس چې د پاکستان پارلمان په مشروط ډول د دې خبرې اجازه ورکړي، نوموړی وایي دوی به د حکومت خلاف د ولسي نافرمانۍ تحریک چلوي او د ناټو د کاروانونو د تیرېدو مخنیوی د خپلو پلویانو په کومک به کوي. واشنگټن پوسټ لیکي حافظ سعید په لاهور کې د جماعت الدعوه په نوم د یو تنظیم د لاندې د ندارو لپاره د سکولونو، درملتونونو او مرستندویو مرکزونو په پرانستلو سره هم د خلکو مثبت نظر خپل کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو جماعت الدعوه هم یو ترهګر تنظیم اعلان کړی، خو په پاکستان کې په دې تنظیم بندیز نشته او حافظ سعید وایي دا یوه خیریه اداره ده او د ترهګرۍ سره هیڅ ډول اړیکه نه لري. حافظ سعید ته همدارنګه د پاکستان د سردریزو اسلامي او سیاسي ډلو ملاتړ هم حاصل دی چې دا ګوندونه د دفاع پاکستان کونسل په نوم فعالیت کوي. په پېښور کې د دوی یوې غونډې ته چې 5000 کسانو پکې ګډون کړی و، حافظ سعید په وینا کې وویل د ټولو ستونزو او ورانیو اصلي ریښه په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو موجودیت کې نغښته ده.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، پرون د عوامي نشل ګوند غړو د پیښور په کیسخوانی بازار کې د 1913 کال په پیخه کې د وجل شو کسانو ته د عقیدت پرزونې وړاندې کړې. په دغه کال د 400 نه د عدم تشدد د مشر باچا خان یو جلوس په خبر تروان وو چې په کیسخوانی کې پر ډزې پیل شولې او تر سلو پورې کسان پکې اوجل شول چې پکې هندوان او سیکان هم شامل وو. په دې اړه د کیسخوانی د شهیدانو د یادګار نه د غلام غوث دا رپورټ ورو.
د عوامي نېشنل ګوند سېنټر حاجی عادل، وفاقي وزیر غلام احمد بلور او د سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بلور په شمول د عوامي نېشنل ګوند نور مشران د 1913 د پیخي پلړ کې په قیصخانه بازار کې د 1913 د پیخي یادګار ته راغلل او په دغه پیخه کې وجل شوی کسانو ته د عقیدت پرزونی وړاندې کړي. دا چې په 1913 کې دا پیخه سرنګ رامنځته شوه، د دې پوښتنې په جواب کې سېنېټر حاجی عادل مشال ریډیو ته وویل:
خدای وبخي باچا خان یو جلوس روان کړي او 400 نه او نورو علاقو نه کې عام پیخور تر راځي او دلته بختر بند گاډي رالو او ګوروف سپایانو فوجانا کې ناستو اور اگر اگر بختر بند گاڑے باندې حملہ مو کو یو دو درے گورے اسپایان مڑ شو اور دا کہ بیا تقریبا سل زیاد کسان شہید شو کہ ہندوان مو مسلمانان مو سیایا سکھان مو تنیم مون اگر شہیدانو یاد کے دا رز بناو.
دا چی نوے نسل ولی د دې پیخه پلړ کی پورا آگاہی نه لري، د دې پختنی په جواب کی وفاقی وزیر غلام احمد بلور مشال ریډیو ته ویل:
مجھے پاکستان کے کم ہسٹری جوڑ گیا کوئی فبریکیٹ ہسٹری مونږ ہسٹری جوړو مونږ ہسٹری لکھو نه ہسٹری لکھل شي نه مونږ ټول مشانو زم د مشانو نامه پکې نشته پاکستان په ہسٹری کې زم د مشانو د جنگ آزادۍ د جنگ خلکو نامه نشته.
او هم په دې لړکی د مدني ټولنې ګندارا هینکو بورډ وایس چیرمن عدنان ګل مشال ریډیو ته ویل:
دې مطابق چې دې مونږه دا غوړو چې دومره تعداد کې چرته نور قوم قربانی نه ور کړی، هم زمونږه د پښوریانو ور کړی دی. دا ضروري دی چې دا سلیبس کې دی راشي او زمونږ کتابونو کې دی راشي. جنرل ډایر ګولې چې جنیا والی پار کې چلے دلې دی، هر انډین هر دنیا کې هر سړی ته پته دی، هر پاکستانی ته پته دی، او زمونږه پښور شهیدانو بارے کې چاته علم نشته.
ولې دا وخت په صوبه کې د عوامي نېشنل ګوند حکومت او دوی هم کولای شي چې د کیسه خانه د 1913 د پیښې په لړ کې د ولس د خبرولو لپاره غټي غټي دستوري وکړي. نو بیا ولې عوامي نېشنل ګوند داسې نه کوي؟ د دې پوښتنې په جواب کې سېنېټر حاجي عادل مشال ریډیو ته وویل،
بدقسمتي دا ده چې وارنټر وجه سره موږ دا رس افشلی نه مناو کولی شو، لیکن لوی اجتماع کولی نه شو. دلته نور څه شهیدانو واقعات نشي، دلته داسې وارنټر وجه سره دلته ډېر واقعات شوي دي. دا زموږ بدقسمتي.
غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دا او تاسو د ریډیو سره سره د انټرنیټ ته لارې هم د مشال ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. زو اسرار عالم مومند ته د سحر لسنیو بجې شوې دي لړ خبرونه اورو.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په کراچۍ کې د هدفي وجنو د مخنیوي لپاره ټولو سیاسي ګوندونو ته د خپل منځي همکاري کولو اپیل کړې. د بلوچستان په کوټه ښار کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له اړخه په کراچۍ کې د پښتنو او کوټه کې د هزارګانو د هدفي وجنو ضد مظاهره ترسره شوې. د افغانستان د قومي سلامتي مشاور ویلي دي، د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدې ملګرتیا په نوي تړون کې امریکا ژمنه کړې چې د ناټو د پلان له مخې په 2014 کال کې د پوځیانو د وتو وروسته به هم دوی د افغانستان دفاع کوي. د امریکا د کانګرس غړي ډینارو را باکر دفتر د دې خبر پخلی کړ چې افغان ولسمشر حمید کرزی پر را باکر زور راوړی و چې کابل ته خپل دوره کینسل کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د ګل په ورځ د ایران او شام پر ضد نوي سخت بندیزونه اعلان کړي دي.
مشال ریډیو تغوغي او اوس هم رازو د پاکستاني مطبوعاتو اداريو ته چې پکې زیاتره په دغه هیواد کې د شخصي هوائي کمپنو په مسافر اجازهونو لیکل شوې دي. سراج ظهیر ورو
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل سرخو کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د خپل خبرونه راغستی دي. مشرق آج، جنگ او د انګریزي ژبې ورځپاڼه د نیوز خپل سرخو کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د خپل لیکي چې عدلیه زما ملګری ده او ماته هیڅ خطر نشته او که ماته سزا راکړې شو نو د صدر نبا معافي نه غواړم. آج ورځپاڼه خپل سرخو کې د سپریم کورټ د چیف جسټس د خپل لیکي کچري حکومت په فیصلو باندې عمل کړی وي نو بوجا ایرلاین په خبره نرمخته کیده. مشرق او آج ورځپاڼه د دویم غټ خبر پتوګا خپل سرخو کې لیکي چې د مهران او حبیب بینک سکندل کیس تحقیقاتي رپورټونه غیب کړی شوی دي او دې لړکی سپریم کورټ د اف آی آر درج کولو حکم ورکړی دی. اوس یو نظر د مقامی ورسپانو په اداريو باندې. نن د پاکستان اکثر مقامی ورسپانو خپل اداري د هوایي سفر لپاره د غوړ اقداماتو په باب لا لیکلي دي. جنگ ورسپانو خپل اداري کې لیکي چې اسلام آباد ایرپورټ سره نږدې د بوجا ایرلاین خنړی پیښې او کراچۍ او لاهور کې شاهین ایرلاین جازونو سره پیغروستو حکومت ملک کې د ټولو ذاتی مت هوائی جازونو بیا د سرجاج اغستو حکم ورکړی دی. اداریه لیکي چې د وزارت دفاع لخوا جاری شوی بیان مطابق د ګل پورس با ټول د ذاتی مت کمپنو جازونه ودرولې شي او چې کوم جازونه د عالمی معیار مطابق وي نو هغه ته بعد الوت اجازه وي. اداریه وړاندې لیکي چې د غرنګ وزیر داخله هم د ذاتی مت جازونو د لایسنسونو او معاهدو د بیا سرجاج اغستو خبره کړې ده. اداریه لیکي چې په اصولي توګه د وزارت داخله خبره ټیک ده، خو د یو قدم پورته کول وړاندې بدا کتی شي چې د دې لقبل خو به د نجی کمپنو حوصله ماتې نشي. ادارې لیکي چې موجوده صورتحال کې زموږ په خیال چې اجازهونو په مرمت او کره کتنه باندې زیاته توجه ورکول پکار ده او چې احتیاطي تدابیر سخت وي نو داسې قسمه پیښه نه بچ کېدل اسان وي او دغه رنګ پاکستان حکومت له پکار دي چې د موسمي حالاتو نه د بچ کېدو لپاره هم د بهر ملک نه موسمي آلات راوغواړي او د کوم سیزنونو لوجې چې دارنګ پیښه را مخته کیږي چې په هغه باندې خصوصي پاملرنه ورکړی شي نو هله به ممکن شي چې دا سند مخپوړان دی لاړ شي او دلته جازونه د عالمی معیار شي. مشرق ورځپاڼه هم خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان وزیر دفاع چودري احمد مختار ویلي دي چې ټول ذاتی مت جازونو کمپنو باندې د جاج غستو پوری بندیز لګولې شوې دي. اداري وړاندې لیکي چې د جازونو راغورځېدو پیښې د پلټن لپاره کمیشن هم جوړ کړی شوې دي او د پیښې متعلق شاهدتونه هم راغونډولې شي. اداري اخر کې لیکي چې تر څو د دې پیښې اصل وجه نه وي لټولې شوی نو د دې پیښې لپاره لپاره د جوړ کشمیر کمیشن حال به هم لکه د تیر کمیشنونو په سیر وی. اج ورځپاڼه هم خپل اداریه په دې موضوع لیکلی دا او چې د پاکستان حکومت حکم ورکړی دی چې د ټولو نجی ایرلاینونو دی بیا د سرجاج واغستې شي او د کتې شي چې دا جازونه د عالمی معیار دی او کنه. اداریه مخکې لیکي چې دا به ډیره ښه وي چې د دې پیښې بے طرف پلټنې وکړي شي او د دې سره سره د ذاتی مجازونو هم په مکمل توګه جاج واغستې شي چې انساني ځانونه بیا د دارنګ پیښونه بچ شي. اداریه اخیری کې لیکي باید چې دې لړکې حکومت خصوصي ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوال مطبوعات. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د افغانستان او امریکا ترمنځ اوږدمهاله ستراتیژیک تړون اخري پړاو ته رسیدلی چې له مخې به اوس نور اتحادي هیوادونه هم د افغانستان سره د مرستو ژمنې وکړي. بلخوا د خبریالانو د حفاظت لپاره کارکوونکي اداره سی پی جی په خپل یو رپورټ کې وایي پاکستان کې په اول وار د یوې مجلې په ویبپاڼه باندې انټرنیټي برید شوی. د دغه دواړو مقالو مهم ټکي د منور شان اورو.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې راغلی دی د افغانستان او امریکا ترمنځ د سو میاشتو د خبرو اترو وروسته د اوږدمهاله ستراتیژیک تړون په مسوده دواړه هیوادونه سلا شوې دي چې له مخې امریکا په 2014 کال کې د خپلو جنگي ځواکونو د وستلو وروسته هم تر نورو لسو کلونو پورې د افغانستان سره مرستې جاري ساتي. ورځپاڼه لیکي دغه لوزنامه چې تفصیل یې له مخې ته نه دی راغلی د افغانستان نه د بهرني ځواکونو د وتلو او د امریکایي ځواکونو خوا واک افغان ځواکونو ته د سپارلو پر مهال ډیره د اهمیت ورده ځکه چې د دې لوزنامې پر وړاندې کې به افغانستان کې د امریکا کردار د یو مرستیال ملګری هیواد په توګه پاتې شي. د ورځپاڼې په وینا د لوزنامه چې په اصل کې د افغانستان او امریکا ترمنځ تعلقات د نوي سرنه تشریح کوي د ترسره کېدلو لپاره یې د دواړو هیوادونو چارواکو ډیر بحثونه کړي چې په کې د قیدیانو په سپارلو او د شپې د خصوصي ځواکونو د عملیاتو په سیر په کړکیچنو موضوعاتو هم خبرې شوې. په دې لوزنامه کې ټولنیز او اقتصادي پرمختګ د ادارو جوړول او سیمهیز امنیت او تعاون شامل دي. ورځپاڼه لیکي یو شمیر هیوادونو انتظار کولو چې امریکا به د افغانستان سره د اوږدمهاله مرستو په لړ کې سګام پورته کوي. د اتوار په ورځ د مغربي هیوادونو سفیرانو ویلي اوس به اتحادي هیوادونه هم د افغانستان سره په ډاډه زړه د مرستو جاري ساتلو ژمنې وکړي. بلخوا د خبریالانو د خوندي ساتلو لپاره کارکوونکي اداره یعنی کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس په خپل یو رپورټ کې وایي په لاهور کې د فرایډي ټایمز نومې مجله د انټرنیټي حملې ښکار شوې چې لوجې د 13 جمعې په ورځ وپاړه نه خلاصېدله. د یادې شوې مجلې مدیر نجم سیټي کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس یعنی سی پی جی ته ویلي چې په دغه انټرنیټي حمله کې د ورځپاڼې ترڅنګ د وینګارد بوکس په نامه چاپخانه او د کتابونو کاروبار ته هم زیان رسیدلی او اوس د دغه ویبپاڼو غړي نشي کولای چې دغه پاڼه خلاص کړي. د سی پی جی دا رپورټ وایي دا اول ځل دی چې د یو مجلې ویبپاڼه په نخښه کړې شوې ده. خو نجم سیټي وایي چې د خپل یو کارکونکو په وسیله ورته درې میاشتې وړاندې خبرداري ورکړل شوې وه چې په استابلیشمنت د نیوکو نه دی لاس واخلي. نجم سیټي زیاتوي د وینګارد په نامه دغه چاپخانه یې د حسین حقانی، احمد رشید او سټیو کوهن کتابونه چاپ کړي دي چې په کې زیاتره په پوزي استابلیشمنت نیوکه شوې دي. سی پی جی د دې پیښې په اړه وایي ممکن ده چې دا د فرایډي ټایمز مجلې لخوا په دې ورستیو کې شایع کړی شوی لیکنو لوجې وي. په دغه لیکنو کې په سیاست او خارجه پالیسۍ کې د پوز او آی اس آی د کردار په اړه خبرې شوې دي او هم د خبرو ته په اشاره سره نجم سیټي په خپل یو ایمیل کې وایي په ټلویزیون یو بحث کې او د خپل مجلې په اداریه کې یې په استابلیشمنت باندې نیوکه کړې وي او کې دی شي چې دا انټرنیټي حمله له دغه وجې شوی وي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
رازو نړیواله موضوع ته د شام او ایران پر ضد د نړیوالو فشارونو د دوام په ترڅ کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ګل پورس په یاد دوه هوادونو نوي مالی بندیزونه ولګول. اوباما د ریاستي جبر پر وړاندې د شام د خلکو د ټینګ مقاومت د ستاینې په کولو دوی ته د خپل حکومت ته پوره پوره ملاتړ ډاډ هم ورکړ. د واشنگتن نه هارون باچا.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال په جرمني کې د وژل شوو ملیونونو خلکو په یاد کې په واشنگټن ډی سي کې په جوړ شوي میوزیم کې یوې دستوري ته وینا کوله، وویل چې موږ به د نړۍ په هیوادونو کې د عامو خلکو پر وړاندې د تشدد د روانې لړۍ د ودرولو په خاطر هر هغه څه چې مو په وس کې وي وکړو. نوموړي زیاته کړه، کامی خپلواکي دا نه ده چې ګڼې حکومتونو ته د خپلو ولسونو د وژلو لپاره لایسنسونه په لاسو کې ورکړل شي، چې په عین وخت کې بیا د سوریا او ایران پر ضد د خپل حکومت د نوو بندیزونو پرېکړه په دا الفاظو اعلان
کړه.
نن موږ یو بل ګام پورته کوو. ما یو اجرایوي حکمنامه لاسلیک کړی چې د سوریا او ایران د حکومتونو پر ضد او د هغه چا پر ضد چې د تشدد لپاره د اتباعو په نښه کولو کې د ټکنالوژۍ په برخه کې له دغو هیوادونو سره مرسته کوي، د نوو بندیزونو د راوړلو اختیار ورکوي. دا ټکنالوژیانې باید د اتباعو د ځواکمنه کولو لپاره په کار راوستل شي، نه چې د هغوی د ځپلو لپاره. دا یو بل ګام دی چې موږ یې د هغې یوې ورځې په لور چې موږ ته پته ده راضي به اغستی شو، په کومه ورځ چې به د سوریا په خلکو ظلم کوونکي د اسد حکومت له منځه لاړ شي او د سوریا خلک به وکولی شي د ځان لپاره د خپلې خوښې یو برخلیک
وټاکي.
راپورونه وایي د باراک اوباما د دې حکمنامې په ترڅ کې به په سوریا او ایران کې فعالو د انټرنیټ او موبایل ټلیفونونو په هغو شرکتونو مالي بندیزونه ولګول شي کوم چې واشنگټن وایي د حکومت مخالفینو په نیولو کې د یادو هیوادونو له حکومتونو سره مرستې کوي. ښاغلی اوباما دغه راز د ریاستي ظلم او زیاتي پر وړاندې د سوریا د خلکو د ټینګ مقاومت په ستاینه کولو له ډیپلوماټیکو او قانوني لارو دوی ته د خپل حکومت د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړل چې ویل موږ به له خپلو ملاتړو او همکارانو سره په ګډه د سوریا پر ضد فشار سیوا کولو ته دوام ورکو. د ډیپلوماټیکو هڅو په ترڅ کې به اسد او د حکومت لا نور ګوښه کړو تر څو هغه خلک چې د ده تر څنګ ولاړ دي ورته د خپل بیلات احساس وشي. د بندیزونو په زیاتولو سره به موږ د سوریا حکومت ته د ملاوېدونکو پیسو مخه ونیسو او د قانوني هڅو په ترڅ کې به د کېدونکي تشدد ثبوتونه راغونکو سو وژونکي عدالت ته مخامخ کړی شو. دغه راز د بشري مرستو په برخه کې به د سوریا خلکو ته خیریه مرستې او دارو درمل ورسوو او د سوریا د دوستانو په نامه د هیوادونو له ډلې سره به کار کولو ته ادامه ورکو تر څو د دې هیواد له اپوزیشن سره زیاتې مرستې وشي. رویټرز ایجنسی لیکي ولسمشر اوباما چې راتلونکي نومبر میاشت به په ولسمشر ځای انتخاباتو کې برخه واخلي ورباندې فشار دی چې ایران اټومي وسلو جوړولو ته پرېنږدي او په سوریا کې د تاوتریخوالي هغې یوې لړۍ ته د پای ټکی کېږدي چې په ترڅ کې تر دې دمه څه د پاسه 9000 خلک وژل شوي دي. اجانس د یاد هیواد د هما ښار د فعالانو په حواله وایي چې امنیتي ځواکونو د ګل د ورځې په خپلو عملیاتو کې نور شل تنه ووژل. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د سارونکو یوه وړه ډله په سوریا کې د اعلان شوي اوربند د جاج اخیستو لپاره یوه اونۍ د مخه دغه هیواد ته رسېدلې چې امنیت شورا بیا د تیر خالی په ورځ دغلته د 300 نورو سارونکو د لیږلو منظوري هم ورکړه. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د سیاسي اړیکو د څانګې مشر لین پیسکو تیره ورځ په امنیت شورا کې د منځني ختیځ په اړه جوړ په بحث کې د برخه اخیستو پر مهال وویل چې د سوریا حکومت د تشدد د له منځه وړلو په موخه لکه چې موږ سره یې منلي وو هسې اقدامات نه دي کړي. بلې خوا ته د سوریا حکومت چې وسلوال مخالفین د خپلو 2500 سرتیرو د وژلو لپاره تورنوي، ویلي وسلوالو ترهګرو د تیر اتوار په ورځ د سوریا د پوځ یو کرنیل، دوه لفټنان، یو وارنټ افسر او یو ډاکټر ووژل. راپورونه وایي اروپایي ټولنې هم د ګل په ورځ په سوریا لګولي خپل مالي بندیزونه نور هم سخت کړل چې په ورته وخت کې د امریکا حکومت بیا ویلي که د مشک چرې سارونکو ته د کار کولو مناسب موقع په لاس ورنه کړي نو باید چې امنیت شورا یې پر ضد نړیوال بندیزونه ولګوي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
مشال ریډیو تا غوږی اوریدونکو، دا چې په پاکستان کې دا وخت بجلی ډیر سخت بحران دی، آیا داسې نور لارې شته چې د بجلی د غستونځه هوار شي؟ په دې لړ کې د مشال ریډیو همکاري ملیحه میرزاده د حواله لارې د بجلی پیدا کولو موضوع ته کتنه کړې چې تفصیل یې په دې رپورت کې.
یوې بهرنی مجلې پروجیکټ فاینانس په پاکستان کې په اول ځل د هوا له لارې د بجلی پیدا کولو یا د وینډ پاور پروژې پیژندنه کړې ده. دغه مجله چې ډېر بهرنی سرمایه کاران یې ګوري، د پاکستان د پروژې ذکر د دغه هیواد سرمایهکاري لپاره یو ښه خبره ده. په سند صوبه کې د ترکیې یوې کمپنۍ زورلو ګروپ د هوا له لارې بجلی پیدا کولو پروژه روانه کړې ده. په پاکستان کې په 2003 کال کې د انرژي متبادل لارو د پرمختګ لپاره یو اداره الټرنیټیو انرژي ډیولپمنټ بورډ جوړ کړل شوی چې سرمایه کارانو ته د حواله لارې بجلی پیدا کولو په بابله پوره معلومات ورکوي. دا چې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د انرژي د داسې قسمه متبادل ذریعو د استعمال څومره امکانات دي، په بخبر کې یو الیکټریکل انجینیر ظاهر شاه وایي په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې ډیر داسې ځایونه شته چې پکې ډېرې هواګانې چلیږي او دا یې نه فائدہ اخیستل کېدی شي.
په خیبر پختونخوا کې
قبایلی علاقه جاتو کې ډېر ځینې داسې شته دی چې کال ته کیوبه نشته، کیله او ګیس نشته، نو هوا خو شته، نو د هوا نه موږ پیدا اخیستی شو. ډېر حده پورې څومره قبایلي علاقې چې دي، دا ټولې غریزي علاقې دي، په غریزو علاقو کې په هر ځای کې داسې سپاتونه شته دی چې هلته کې 24 ګنټې مسلسل هوا لګي. خاص کر په سوات کې خو زما په خیال چې هم داسې یو پراجیکټ روان دی د حکومت، ځکه چې هلته کې امن امان حالات ښه شوي دي، خو په قبایلي علاقه جاتو کې په ډېرو ځینو کې دغه شان ځایونه شته دی چې په هغې کې مسلسل هوا چلیږي او دغه هوا ښه مکمل پرشر دی. دا یو ښه ذریعه ده د بجلۍ د پیدا کولو، ځکه چې دا ډېره انوایرمنټل فرینډلي ده، دا یو ګرین سورس دی، دا هېڅ قسمه دغه نه کوي. ګو چې بعضې ځینو کې چې محدودیات واله لږونو تحفظات شته دی.
ظاهر شاه وایي په دې لړ کې په یوه پروژه کار کړی، خو په قبایلي سیمه کې د امنیتي حالاتو له وجې یې کار نیمګړی پاتې دی، چې بهرني سرمایه کاران هم په قبایلي سیمو کې د سرمایه کاري نه ډډه کوي.
موږ هم دغه شان یو کوشش کړی و چې زمونږ په دې علاقه کې مومنی جنسۍ کې د پانګار تحصیل سره تعلق ساتو، نو دلته کې داسې ځای نشته دی چې هلته کې ډېرې تېزې هواګانې لګي په دې غرونو کې. دا کوشش وشي هغه ځای کې یو داسې مونډ تربان چې ورته ویلی شي، اورنمنټ چې ورته ویلی شي، هغه ولګوو او د هوا نه موږ بجلی حاصله کړو، خو هغې ته عملي شکل له نه دی ورکړی. د ټول نه اهم او غټه وجه چې کوم ده، نو هغه خو امن امان دی. د دې وجې نه د بار نه څوک راځي نه، څوک انوستمنټ نه کوي، خلک هغه ځای ته راځي نه، یریږي.
بلخوا په پېښور کې د وابډا پخوانی چیرمن شمس الملک وایي د هوا له لارې بجلی پیدا کولو کې هم ستونزې موجودې دي، نو ځکه پکار ده حکومت دې ولس ته ارزانه بجلی ورکولو باندې توجه ورکړي.
پاکستان پکار ده چې کوشش وکړي د بجلی لپاره، بلکې د دې لپاره به هم کوشش پکاري چې هغه بجلی په کم قیمت باندې پاکستان ته ملو شي، ځکه چې کم قیمتونه د بجلی زیاتېږي او خلک چې کوم دي د بجلی په دې قیمتونو باندې هلته ډېره مشکله ده، ځکه چې څومره ګرانه بجلی جوړه کړو نو دومره به حکومت سبسډي زیات به مقر د پیسو مسله به راځي. مونږ هغه چې کوم طریقې سره دی د انرژي مکس جوړ کړی دی، نو هغې باندې هغه چې تیل اخلو وطن، هغه تیلو پیسې نه وي، هغه تیل ډېر ګران دي، نو دغه مسله ده. دې باندې کېدی شي، خو د قیمت خبره به راځي. او دومره خبره دا ده چې دا وین ملز یا دا سولر مل چې کمی وي، دا داسې کپاسیټي نه چې هغه هر وخت بتري لای کولی شي. هغې دپاره به ته په بیک اپ کې پرماننټ بجلی به ته ساتي، ځکه چې دا صرف هغه وخت استعمالېدی شي چې څو وخت دا چالو وي.
چې کوم وخت ښاغلی شمس الملک توابډا چیرمن وو، هغه وخت د کالا باغ ډیم خبره کېده چې منظوره نه شوه. دا چې ولې په هغه وخت کې د انرژي د متبادل لارو سوچ نه کېدلو په اړه یې نوموړی وایي،
ځکه چې د بجلۍ د کالا باغ چې کومه بجلی راتله، نو هغې په هغې باندې جوړولو قیمت چې کوم وو، هغه تقریبا یوه یو نیمه روپۍ وو یونټ باندې. او دا د وین مل بجلی چې کوم ده، دا تقریبا نن سبا چې کوم ده، نو دا په 8 روپۍ باندې یونټ دی. ارزانه بجلی نه ده، ارزانه بجلی هغه موږ سره هماغه ده چې کوم کالا باغ کالباغ کنن وین ورجلی به مونږ ته په 1 روپۍ او 2 پیسې فی یونټ ملاوی ده. او دا غي په دې مونږ چې اوس کومه بجلی جوړو په فرمسایل باندې، هغه د 200 روپو او د 100 روپو فی یونټ په بجلی باندې.
د الټرنیټیو انرژي ډیولپمنټ بورډ اندازه ښایي په پاکستان کې د هوا له لارې تقریبا 500 میگاواټ بجلی پیدا کېدی شي. اداره تمه لري چې سخت کال به د 125 میگاواټ برابر بجلی پیدا کړي، چې تر اوسه کوم یو هیواد د پلانټ لګولو وروسته په لومړي او شپږ کالو کې د هدف نه دی ترلاسه کړی.
مشال ریډیو ته اوږه اوس هم پر روان خبرونه کې راځو. مزاحیه پروګرام پام کوته د دې پروګرام جوړونکي د کوټنه امان الله ناصر دی.
خبرونه او فریادونه
گرانو او خوژوا اوریدونکو، د سورسک بیا پروا څخه د دې محل لګرومه ډک او په غمو کلک پاسته تاو د خبرونه واوري. زموږ د امکاري توتکی په اسپیټال کې څه حال دی دا راپور به درکو. خو د ټولو څخه د مخه زه تاسو بیایم وایوې داسې جلسې ته چیرې چې خلکو د وابډا یعنی د بجلۍ یا برق د محکمې په ضد یو احتجاجي مظاهره راایستلې ده. دوی څه غوښتنې لري او ولې پورته پورته غورځي لکه کولنګي چرګان؟ راځي چې واورو د شالیلا بادامي دا راپور.
گرانو
اوریدونکو زه دا وخت ولاړم په یو روډ چیرې چې ډیره سخته ګرمي ده، بجلی نسته، ځکه نو اوبه هم نسته. یو سړی چې نارې وهي او پورته پورته غورځي، زه ورځم چې دی وایي څه.
الله عبدا والا کبز ما بده ماته کزا ورځ خلک یو څی استری د دغه وسوځل سلک سات چې دز ما غره وز وځي. الله بریج دغه سی خراب سلک ستا بجنه چې ما غره خراب کی. الله عبدا تارونه او کمبی دی او پودران ته پلاس ورس چې په کباړی کې خرڅ کی. الله عبدا والا
اسپتال تا ورسول اس ما تا سو نوائے کنی ریپورٹنگ بچو کئی
وم ډیر خصم را غلی دی دا وابدا والا ته و د خپل کمبیو تارونه پورته یو یسی دی ته
نچ تارونه کمبی یوسی بجلی بل څنګه راځي
او وس خو نو دا شب بجلی را روانه ده چې ته وا پر ایران او پر افغانستان می خرڅ کړی وای پاپتو اپتو ورکی و مرتو پورته کی دا کمبیو تارونه یا لږ راښته کی چې دا دوبیان کم سه کم کالی پراچی هغه چوغی کې عمرغانی پر کښینی دا خو به خدای بل چاره و
نه نو چې بجلی نه یې نو موبایلان به په چش چارج وای
چارج وی نه سوځي د خدای پاره کمیس استریکا پر پرتوک بجلی ولاړ کوټ استریکا پر پتون بجلی ولاړ نیمه ډرامه وګوره پر نیمه بجلی ولاړ ټول غټ افسوس خو هغه وخت را ته ودرېږي چې د کترینه کب نیمه ګانه وګورم پر نیمه بجلی ولاړ
ګرانو اوریدونکو دا و د عوامو ګیله چې مونږ تر وابډا پورې ور ورسول نن خلکو یو بل جلوس هم راایستلی و د هغوی مطالبه بیا دا وه چې حکومت دي او د اوبو د ویشلو محکمه دي خپل د اوبو پایپونه بیرته وباسي. راځئ چې ورشو په دې موضوع زموږ لوی کارپو ښاغلی بیزار هوازار وګی تګیته.
اوبه د انسان د ژوند تر ټولو لوی ضرورت دی، ولې چې که اوبه نه وي نو دا دوی ورځې د مخه جوړ سوي روډونه او پلونه به څنګه ماتیږي او بیا به نوي ټنډرونه څنګه باسیږي. د دې اوبو په بهانه د نوو ډیمونو د پاره به له خزانې نه پنډونه څنګه راایستل کیږي او بیا به د وزیرانو او سکرټریانو جیبونو ته څنګه رسي. که اوبه نه وي نو بارانونه به څنګه کیږي، سیلابونه به د غریبانو کورونه وړي او بیا به د دې د ودانولو دپاره نوي امدادونه څنګه راځي او هغه به اړب کیږي څنګه، انجیوز او خیراتی ادارې به څنګه چلیږي، ټینکر مافیا به اوبه څنګه او په چا خرڅوي. غرض اوبه د کار شی دی، خو د دې محکمه ډیره بیکاره او بې مقصده شی ده، ځکه نو موږ د دې محکمې نه درخواست کوو چې د خپلې بې مقصده نلکې او پایپونه دې وکړي. ولې چې په دې پایپونو کې اوبه خو نشته، نلکې ګردش په سیټیانې وایي او په پایپونو کې مونګکان، میګیان، لړمان، چونګخي او چینګیانو خپلې ټیکانې جوړې کړې دي.
ملګرو دا زموږ د اوبو د شعبې کار پو ښاغلی بیزار وازار وګی تګی. او ملګرو بریکینګ نیوز دی چې د بلوچستان اعلی واکمن ښاغلی رشتیانی صاحب دا وخت زموږ د زخمی نماینده میرمن توتکی سره موجوده دی. راشي چې د دوی مرکه درته وړاندې کو. دا مرکه وړاندې کوي توتکی چکری چې اوس یې د پوزي اپریشن وشو او له هسپتاله راووته. توتکی خورکی څنګه تا؟
وی گورگیری بودنه بیمه کوا.
تو تکی تاسو زکام خونه ای؟
من زکام نه اما پوزه بی بدل شویده.
پوزه بیا چنگ بدلی؟
گورگیری اغخپل پوزه بی با اپریشن کی لارا.
نو بیا اوست پوزه نلری؟
من یو دو وڑو پوزه را للگولی دا وای چی داغی مرمت دوشی نو بیا با دیخپل پوزه اولا گوما.
ماشاءالله د دې مطلب دا دی چې ساينس ډیره ترقی کړې ده. اوس تاسو چیرې یې؟ دا
زه په رښتیا نه اوس کې یم. د بلوچستان صوبې اعلی حکمران را سره ناست دی او د ده مرکه به په ژوندۍ بڼه کې واوري.
بابا مرکه مرکه وي هغه که په ژوندۍ بڼه کې وي او که په مړه بڼه، راضي دي؟
سر تاسو موږ ته دا ووایاست چی دا روڈونا ٹول مانتی دا ویلی نی دی جوڑ
روڈونا روڈونا دی آخ کمانچ بھی کرو.
سر جی دا بجلی نشتا دی، خلق دیر پریشان دی.
چی بجلی نشتی بلاد نو دا من بطھئی والا دا چور بطھئی والا دا تیر بطھئی والا گز بطھئی والا بچی چی خوری زما دا پر ٹولا وام یو رنگ دی در ٹول خیال بساتن.
سر جی خلق دا وائی چی تاسو دا سینن پا الیکشن کی ووٹونا رانی ول او سیٹان مو وگتن.
سیٹان وی اگر کرانی ول سی او کخر
دخل کو دا گیلہ دا چی تاسو فندونا ٹول خپل او خوانل.
فندونا فندونا وی اگر کزو اخرم کیا خلق اخری یوا خبر.
خلق دا وائی چی تاسو کار بلکل لدے کڑے.
کار وی کویسی او کنویسی زو خود پاکستان واید خادمی علایم چی دا پینزاتی ها کسان دا پارمی کار کلی. ماشالله طول می لپرور پتیانو سخه کرور بلکی عرب پتیان کلی.
زو پینزاتی ها کسان
دا اسمبلی طول منبران پینزاتا منبران پینزاتا وزیران اگا مسیان خوب دیاری دلی علی بابا 40 وزدا مسیان لس جدید سلو علی بابا 85 پویس بی.
جی جی دیره دیره منانا دو دین مخ چینا پروگرام را بندگی گورگین سیم زدن لارم اسپتال تا او تبا پا ستودیو که خبرو رو تا لگه داما ورکی.
دیر مننه تو تکی چکری کدرمن و ملگرو یواری بیا پا ستودیو که گرگین مرچکی حاضر دی. زمون دیوی بلی صوبه علا واکمن اعلان کرده دی چی که ار پولیس والا اغوا برای تاوان والا مجرمان ونیول نو و اغت با 1,00,000 روپی اینام ورکل شی. ده دیت خیلاوه ده دوی ده زامن و نوکری هم پخه. رازه چی واورو ده شالیلا بادامی داراپور.
زدا وقت یو پولیس سپاہی سره ولاړم. راسه چې واورو چې دوی د دې پیشکش په باری کې څه وایي.
د دوی مازی مازغه خراب سوی دی. حکومت د غلو د نیولو 1,00,000 روپۍ راکوي او اغواکاران د مجرم د پرېښوولو 10,00,000 روپۍ راکوي. نو زموږ مازغه خراب دي چې موږ مجرم تانیله راولو بندې کړو.
او حکومت خو دا هم ویلي دي چې ستاسو زامن به بیا ستاسو په ځای په پولیس کې برتی کیږي.
هو مانو بیخ ښه قرار پکې وکړل په دې پولیسو کې چې اوس زه یم په پولیسو کې ولګوم. اسي ما کوم خیر وړی دی؟
نه بیا تاسو خپل زوی چیرې برتی کوئ؟
اف کورس په ډاکوګانو کې. یو خو به ګاډۍ ښه لیټیسټ ورسره یې هر ځای به پنچر کیږي نه لکه دا زموږ د پولیسو ګاډۍ. بل بیا اصله اتوماتیک وي. زموږ د توپکانو رنګ به نه وي چې یوه ګولۍ وچلوو درې پکې بندې.
نو ته بیا په پولیس کې څه کوې چې ناستې؟
زما په پولیسو کې اوسېدل ډېره ضروري ده. د هر خاندان باید چې یو رشته دار په پولیسو کې وي، ولې که خدای ناخسته سبا زما زوی په یو کیس کې ونیول سي، نو بیا به په تانه کې د ډوډۍ او د جامو خیال څوک ساتي؟
ګرانو قدرمنو ملګرو، دا وو یو پولیس افیسر چې تاسو یې خبرې واورېدې. قصور د دوی نه دی، په غټو غټو کرسیو نن سبا ډېر لوی لوی ناستې، نوم یې نه اخلم.
بس دې زموږ سر په خلاص شو، خو مخته ځه.
مخته خو نو د سپورت خبرونه دي شالیلو چې ووایه که نه. د دې کشتي نوم دی نورا کشتي.
نن زموږ سره د سپورټس له یوه غټه میدانه چې په اسلام آباد کې واقع دی، د کشتۍ د لوبې په زړه پورې خبر دی. دې کشتۍ ته له نازه نورا کشتۍ هم ویل کیږي. دا مقابله چې له تیرو یولس کلونو څخه د اپوزیشن او حکومت تر مابین روانه ده، او انشاءالله چې یو دوه کلونه به مخته هم روانه وي. دې مقابلې و عوامو ته د نس درد وراچولی، ځکه چې د عوامو سر په دې مقابله هیڅ خلاصیږي نه. چې دا اوس رښتیا دي او که درواغ، بهر حال د دې مقابلې د نتیجې په انتظار د عوامو تیل اوبه او وینه ټول وچې سوي دي. خو بیا هم دغه نورا کشتي روانه ده. نو ګورو چې دا مقابله ختم سي او که به عوام ختم کړي. د انټرټینمنټ یو خبر د ټوپۍ ډرامه په حواله هم دی. دا ټوپۍ ډرامه بیا څه دی؟ اورېدل مه هېروئ زموږ راتلونکي پروګرام. پام کوه، پام کوه، پام کوه.